آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخیدي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د مخابراتي ستونزو یادونه کړې ده یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي د جون په 13مه زر ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ خونځي تړلې دي دا چې دغه زر ورځې څنګه جبرانېدلی شي او په دغو زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان نجونو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي په دې اړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې هیدربار سره یوه مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو عزیزانو د لاټې پروګرام پیغامونه هم راټول شوي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خانګل د کابل څخه په ستاسو سره په هم تماس یم د طالبانو د لوړپوړ چارواکو څخه د هیله کوم چې د ایران کومه مواد پلاستیکی مواد دانه را روانه ده د کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیر غټ نقصان رسولی چې ټول غریبانان یې بیکاره کړي دي دلته شرکتونه دي کارخانې دي مخکې بازارونه سم و اوس هر سړی تاوان کړی شرکتو ته تاوان دی زما خپل هم شرکت و شل نفر کار راسره کوي اوس یو نفر کار نه کوي شی نسته کورو باندې ناست یو نو د دوی څخه دغه هیله لرو چې په دې لږ ګمرک ور زیات کړي چې خالي زموږ بازار لږ ورسره سم شي هغه را روان دی زموږ مال څوک نه اخلي وروره موږ ږغ تر لوړو چارواکو پورې ورسوئ مننه یو جهان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راډیو ټول ګډون ته سلامونه باندې کې هلې مې ورسېږه د چرغ دروغ جوړ خوش خوشاله اوسې محترمو موږ وزت کله ان شاء الله شدی شکر الحمد لله خدای راضی وطن یوازنی مشکل چې دا لرو موږ غواړو د غرسنې ته وړاندې کو چې د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي که دغه پیغام د منهیز دی او افغان نشر کې ډېر خوشاله کیږو
السلام علیکم زدا زدا رادیو خبریالونو ته باز سلامینا او احترامات وړاندې کوم زار کلا جان په پرمند پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه هیلالر چې د مسولین چرواکي نامه دا غشتنه دو چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راځي وای چې دا ته پم لارونه وشي نه ترته شي کته نشي بهخي میش ډېر ستونزې دي بهخي نه حل کیږي زدا زدا د رادیو کارکونکو نه راغاله ما سمیشتا داغا نیت دمو پیغام ورا سایوی
سلام پی احترام زا کریملا زابلیم دا زابل سمیاری کنی ولی دا سا سر پتماس کیم دا دا زابل شبکه انترنتی شبکه دیر زیاد خرابی دی زا دا لولپول و چارواک سدا غارم سدا سمیک بیخی او مخ کار کهی نه دا بازار دا لایشتی منگر دا اطراپ دا بیخی پر مخ کار نکی د دا غشتن لرم چې دا کار وکی باید یو توجه ورته وکی
سلامونه دا طالبانو دا کړن هم مخالف سم چې دوی انجنونو تعلیم په خلاف باندې دي عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډیر زیات لایق او استعداد لرونکی ده الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وښایي زه امکان هم دا هم وړاندې کولی شم چې زما نه دغه زما خور تکړه ده درس کې ذهن تیز دی نو دوی کولی شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړي کړي دوی اقتصادی برخو کې هم پیدا شي ښه رول ولوبوي نو دا یو خبره ده چې دوی باید د انجونو د تعلیم او د انجونو د حقوقو په هکله باندې دوی دا سرګندونې وړاندې کړي ولې نورې خبرې هم شته که چېرته ما سره عملا تاسو غواړئ چې اوس خبرې وکړي نو ستاسو د ځواب په تمه هیله لرم چې ماته وخت راکړئ
السلام علیکم اول تا تو بده ازادي راډيو ټولو کارکون ته سلامونه ونه کیلو وړاندې کوم. زه تقریبا د شپږ میاشتې کې چې پاکستان نه مهاجر شوی ما او راغلی ما افغانستان ته، نو دلته خو کار کسب روزګار هیڅ هم نشته او ډېر په مشکلاتونو سره ګیري، او چې بیا کوم مریض پیدا شي کور کې نو اوس یې نه لرو چې مثال د خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو. چې کله دولتي کلینیک ته وړو نو هغه موږ ته وایي چې دوا نشته، نو یو ته د خلکو دپاره دوا ورکوي او یو ته دپاره نه ورکوي. یعنی څوک چې واسطه لري هغه دپاره دوا شته، څوک چې واسطه نه لري هغه دپاره دوا نشته. یعنی واسطه بازي اوس هم دوام لري.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خبره کوم. د تاریاق پر برابر باندې تاریاق د بدیل خلک وای د بدیل لارې خو ډېرې دي، خو خلک یې نه عملي کوي. پر ځامنې سب بادام درختې جاوز شوتالو دا درختې خلک چې نه د بدیل معیشت او تاریاق چې ډېر کړه کېدل هم خلکو غاو کاوه. دا مر خپل مصرفونه جوړوي، خپل مصرف نه را جوړوي. دا دې وخا دی و چې بند سوله و بیا دا چغې وي. په دا درې کاله نه یو د لوږې مړ شو. تا ولیدی چې څوک د لوږې لغتې ولی د خدای شکر دی ادا کړي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه د ما دا پیغام خپلو چارواکو ته ورسیم چې افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې رامنځته کېږي، باید مخه ونیسي. یو خو روډونه سنګل دي او بل دا موټر کوم ډرایوران سي دي دا لیسنس نه لري، باید لیسنس پوښتنه وسي او پاسنګ وسي. د دېو بل خبره دا ده چې په سړکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. موږ دغه پوښتنه د خپلو چارواکو نه مخکې خو وینې تویدلې، اوس خدای پاک وینې بند کړلې. د موټرو پیښې ډېرې رامنځته کېږي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ د نیمروز ولایت په سبزګرځي سیمه ورته وایو. موږ په دغه منطقه کې یو ساعت لاره تر بازاره دغه مرستې راځي. موږ پکښې وهم لیکي بیا چې ورسو برته بیا راته وایي وستین مانه سه دا خلک بیا لېرې کوي پر ځای خپل خلک ورچي. دا چې هم راسره کوي یو موږ داسې خلک یو چې توغنه نه لرو، کرایه په پورو په دغه جوړو. بیا څه بازار ته قام دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چا ته ورکړي. نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو د دغه مسې خلک چې دي تر دغو پورې ورورسېږي.
رسمیت خو نو خیر هغه خو به ورکم سي. نو دوی ورته ډېرې شکوینې شروع کړي دي. دلته مانه نور مشکلات یې جوړ کړي. کله کله زکاتونه دي اوس مانه شروع کړي دي. د ملایانو څخه زکاتونه نیمه کوي. نور مالیه یې ډېر دي، مثال ګمرکان یې ډېر دي. پر موږ باندې شان ګران دي، پیسې یې نشته، کاروبار نشته. زموږ اقتصاد وضع ډېره کمزورې ده نسبت ټول افغانستان. بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي.
سلامونه نیکی هلی احترامات زمال خوانه قبول کوي. زه خوښ یم چې ما تاسو وخت راکوئ. زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم. یوه دا خبره ده که چېرته د بښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینی فعالیتونه ترسره کیږي، ولې دا د دوی ادعا غلطه ده؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا دیرشو ښځو د باران نه غوره او بهتره ده. که چېرته طالبان په نورو ولایتونو سرپل او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي، نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی. لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي، ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي؟ لکه د غلا حد، لکه په مکه مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څو غلا ترسره کړي،
هغوی نه لاس قطع کېږي یا زنا ترسره کېږي، هغوی هم هلته په دور وهل کېږي. ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي؟ بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعشو فعالیتونه شتون لري، ولې عملا تاسو لیدلی دي، تاسو به اورېدلی هم وي، تاسو نشروئ هم، چې په افغانستان کې داعشو فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي، لکه په هرات، قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحل او نور ځایونو کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته جزما سلام ورسیږي. تاسو له سلام زه د لشکرګاه ولایت نصرای د ولسوالۍ د بلخانی د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم. ورود سر قربان سم، دغه طالبان وس دغه نوی رشی چې اخیستل کیږي د وس پسل ده، دغه وشر بل زکات بل نیمه ټولی نیمه وملا تور کوي کې خور مسکین تور کوي. زما د شیخ صاحب صدا غوښتنه ده چې دغه کار دی بدلیږي، دغه مسکینان خلک ټول بیا زکات او بیا شو بیا بده د دې ماشان ګولان لري د دغه زکات په خپل ټولې زکات پر دغه مسکین کیږي. و سلام به احترام ما ژغ دی ورسې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت امسکلا د ولسوالۍ ته دا پیغام تاسو ته پریږدم. دغه د امسکلا په ولسوالۍ کې ورځ تر بلې بیکاری زیاتیږي، کار او روزګار نشته، ټول ځوانان او الوکان چې دي ټول بیکاره ګرځيږي. نو د امارت څخه موږ دغه غوښتنه لرو، اولا خو د امساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دقیقې د مشکل یا د موټر لار والا نه ده، خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسېږو په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده. دې لارې ته دې پاملرنه وکړي، دا لارې دې جوړې کړي، هم دې خلکو ته دې ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. هغه تاریخ چې وو هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و، هغه تاریخ خو بند شو، هغه خو موږ ورته خوشحاله چې تاریخ یې بند کړل، هغه دې الله د ټول عمر دپاره بند کړي. خو بیا هم موږ اوس د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بیکاره ځوانانو ته دې یو کار زمینه برابره کړي، موږ ته دې یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ.
ما غوښتنه دا ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي. په افغانستان کې فلحال داسې حالات لکه په یوه زندان کې، حتی لکه په یو سخت زندان کې یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري پکت لکه په یو زندان کې سي. یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېر سخت تکلیف سره چې هغه پکت ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري، ځکه د پردو تر شا خبرې یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هیچا په خیر باندې نه دي تمامې سوي. تا به اورېدل دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هیڅ پاملرنه نه کیږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم. نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې دغسې ډېر ستړي خلک شته، که کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دغه مسکینو دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسېږي او پر دغه برابر کېږي، پر دغه رقم غونډه صحیح ده. نو بله غوښتنه نشته، نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي، نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وسي. نو دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنې دي چې ښې پایلې ورکړي او په ګټه سي، دوی یوه نتیجې ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم. نو شاید د دې غونډو له وجې نه یو نتیجه ته دوی سره ورسیږي، رسمیت خلاصي. نو د موږ کوم غرونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي، یو ته دغه د رسمیتو بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مو را لېږلي وو، موږ هم درته خبر کړل. د پیغامونو په ترڅ کې زینه داسې و چې د طالبانو له حکومت پکې غوښتنه شوې و چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 13مه د طالبانو له خوا د نجونو پر خونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره څومره زیانمنې تمامې شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمي ورځې چې په افغانستان کې نجونې له تعلیمه بې برخې شوې پکې جبرانېدونکې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکارې سنا کاکړ د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې هیدربار سره مرکه کړې ده.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these 1000 days.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې سرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به یې په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي. افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوا عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر سلامینځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو ترمنځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو لبنسټیز حق څخه به برخې کېدل. آیا هغه انجونې چې لشپغم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولی نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو ډیره د مایوسی خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په
افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولای شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په علم رستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دېته پاتې کېږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لیرې کېږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه درېمې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نږدې درېونه یو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لری کړي؟
On girls' education in the near future
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمښت هیڅ نه خنه دلیدلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنو خزو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر هغه حده شاته کړی چې طالبان په غونډه کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو ښځې او حقونه یې د حذفولو په حال کې دي. داسې برېښي چې ښځې او د هغوی د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې. داسې ښکاري چې له اجنډا څخه بهر دي. دله څرګنده نه ده چې آیا افغان مېرمنو ته به د غونډې په یوې برخې کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. نو د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون له لرې خبر ده. نو که دا غونډه په دې شکل د افغان مېرمنو او د هغوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لویه بریا وي. طالبان به دا د ځواک د یوې نښې په توګه وګوري. کوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه خپلو ګوتو په اشاره وسرخوي او دغه شان د ښځو اونچونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د څانګې مسؤله هیدر بار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
او اوس هم راځو د ورک شو اجزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت یلمن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو. یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر څلور نه پنځه بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورو ده پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل زمیږ غاوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمج سره ورور د ورساب د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زمج د ورساب شمیره ده 0 4 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 4 1 2 9 0 4. دا د ورساب شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د ورساب د طریقې زمر سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمې نه دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 5 8 6 5 5 40. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم: 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 9 8 9 0 3 9 0. پرسیش مارا بغان دی 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دی تل دی. ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ز ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکې په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله و سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت هم په خیر همزله لامنه ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومې چې تقریبا د نس کې نظر کې شوې ده چې په څلور وایي څو کالي تر وکړي په تاسو د پاره سمالمه ته نومه ته په داسې نه راځم دوی چې پر واه یا تیا نه هیڅ څه وتا یا سلام علیکم.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ نننۍ ملما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملما چې اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مرکه شاید تاسو په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل پخپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجری لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، دغه راز رادیو تلویزیونی پروگرامو برخه کې بیا د 1903 او یا کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمیر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونو پیل وکړ. د ذهني آزموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره دراز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. د یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو یو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې هغه لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه. کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د همغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هم هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاسته راوړنې لرو. د دې ترڅنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو. نو د وزارت مهم چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې نړیوالو کنفرانسونو تابعیا وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعیا وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته وو او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قالدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغیر از معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته، او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. که څه هم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملي کار د مطبوعاتو ژورنالیزم په برخه کې و، که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو وه، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي. هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپک خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هیڅکله بقا نه مومي، هیڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تلي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو، موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکري او کلتوري کار کوو او فلسفه هم داده چې موږ باید تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو یو موټی نشو دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي، نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو اندازه لسمه برخه خولی مو د ترقیاتي انقلابونو په اداره مند لپاره توی کو، هغه امکاناتو په نسبت لس فیصد امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایداره مند او ترقیاتي انقلابونو لپاره مصرف کو. زه فکر کوم چې نه یوازې مونږ بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره به دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبی فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لري که داسې زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما دپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر چې که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه هم موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله وو چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات وو.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولي. دا د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغوند په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم، دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې، خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ول سره ژمنې کوي که هغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه و که د ډیموکراسۍ او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونې ده او تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان همغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی همغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو، په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه غیر سیاسی دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و که هغه حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هېواد ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري 10 کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو میندو څانګه. په 9 څانګو هره کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ، کوم آثار ترسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 125 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتون نه تر دولسم ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي، موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو. په افغانستان کې د مخابراتو وزارت کې مرکز وو. دغه یوه لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو، لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه او رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تعلیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو، که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړه، او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه، په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده، دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې دا خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو ته مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي، تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شده، هم که تاسو ته درکړی وی، نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو، بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژوي چې د دوی په لاس وي، هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابی کتابونه وکنه داسې دغه ولکتون لولکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب او چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب او حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابی ادارې دغه اقراته ورغلی وی او ورته ویلی و چې ستاسې پروګرام ډیر پراخ منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس و او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان ډېر
لطفسلامونه او دعاګانې.
तमाशी जत माशा तमाशी